په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت تکرار درورو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی چارواکي وایي په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو لخوا د محاصره اورګاډیو پکې د رغمل کسانو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن پر شلم ورځ هم د مسافرو او سامان وړونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. او د پاکستان تحریک انصاف پکې خانو دغه ګوند بنسټګرو په خواني وزیر اعظم عمران خان له زندان د خوشي کولو لپاره په پیښور کې احتجاجي لاریون کړی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان امنیتي چارواکو ادا کړی چې په بلوچستان کې د وسلوالو لخوا د محاصره شوي جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي له شاوخوا 500 سوریانو یې 100 راخوشي کړي او 14 وسلوالي وژلي دي. چارواکي زیاتوي چې بلوچستان په بولان ضلع کې د بلوچ وسلوالو پر ضد د پاکستان د امنیتي ځواکونو عملیات نن پر دویم ورځ هم روان دي. دا تر هغه وروسته چې بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمي وسلوالو پرون له کوټې څخه د پیښور پر لور تلونکي اورګاډي په بولان کې محاصره کړل او ادا یې وکړه چې 244 امنیتي او استخباراتي سرتیري یې رغمل کړي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر کسان خوشي کړي دي. بیلې دا ادا هم کړې چې د نخود پر مهال تر 150 زیات پاکستانی سرتیري وژلي دي. مشال ریډیو په خپلواکه توګه د حکومتي وسلوالو ډلې د داوو تصدیق نشي کولای. بل خو هم پرون ګڼ کسان د کوټې ټرین سټیشن ته ورغلل چې په محاصره اورګاډي کې د سپرو خپل خپلوانو په اړه دقیق معلومات ترلاسه کړي. د محمد زاهد په نوم یو تن مشال ریډیو ته وویل چې رورې په اورګاډي کې سپورو خو دې په اړه هیڅ معلومات نه لري.
مارور دی هغه ډیوټي او ډیر لایار کې پوسټ افیس کې نه دوه کسان نور هم تاسو زموږ مې کېږه هغه مر سره او یو څوک وایي را روان دي یو وایي کې اوس پر هلته مچ کې ولاړ دي ګاډي الله کې سم درک نه کیږي.
په نوښت کې بي ال ا د پاکستان حکومت ته اته سلويخ ساتونه وخت ورکړې او ترې غوښتي چې بلوچ سیاسي بنديان مقاومتي غړي او په زور له درک بلوچستان سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشي کړي. خو د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوي او د بلوچستان علاوه وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته پورې جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نوي ټینګ شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر شلم ورځ هم د مسافرو او سامان وړونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. تم سرګندېږي چې هم نن یو ځل بیا د دوړو خواو ولسی مشران په جرګه کې سره وګوري. د جرګې لومړی ناسته د مارچ پر 9 په تورخم کې شوې او د دروازې خلاصولو په تړاو یې وړاندیزونه کړي ول. په افغانستان کې طالبانو د حکومت یو پلاوی هم په صفري نقطه کې څو ځلې له پاکستان او چارواکو سره لیدلې خو دواړه لوري کومې پریکړې ته نه دي رسیدلې. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري پر 20 د طالبانو حکومتي چارواکو سره د سنگرونو او تاسیساتو جوړولو پر سر ترلاسه جو ورسته تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د دې لارې له بندې دوه سره تورخم دروازې دوړو خو ته زرګونه سامان وړونکو ګاډي ولاړ دي او دوی ته د میلیونونو ډالرو تاوان رسیدلی دی. د پاکستان تحریک انصاف مخک خان یو ځل بیا د خپل ګوند رهبرو د هغه واده په خواني وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. پرون په پیښور کې د صوبایي کابینې او د خیبر پختونخوا اسمبلی حکومتي غړو د عمران خان د زندانی کېدو پر ضد له اسمبلی څخه تر پیښور های کورټه پورې احتجاجي لاریون وکړل. هغوی غوښتنه وکړه چې د عمران خان دغه د میرمن بشرا بیبي او د تحریک انصاف د نورو مشرانو غړو پر ضد جوړې مقدمې دې ختم او هغوی دې خوشي شي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د 2023 کال د مې پر 9 نیول شو خو سپریم کورټ دغه گرفتاری غیر قانوني ګرځول او د خوشی کولو امر یې کړو. داغه د ماغه کال په اگست میاشت کې عمران خان د درغلیو په وکځه کې بیا ونیول شو چې تر اوسه د راولپنډای په اډیاله زندان کې بندي دی. ورسته داغه پر ضد نورې قضیې هم جوړې شوې چې په ځینو کې عدالتونو د خوشی کولو امر کړی دی. عمران خان پر ځان لګیدلي تورونه ردوي او وایي چې پر ضد یې دایر شوې ټولې قضیې سیاسي انګیزه لري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې له وحشتناکو پریکړو سره مخامخ دي. انټونیو ګوتیرش دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیشن 9/15 غونډې ته په وینا کې کړي. نوموړي ټینګار کړي چې هیوادونه او دولتونه باید وهڅول شي چې د ښځو پر پرمختګ پانګونه وکړي او هغوی ته لومړیتوب ورکړي. افغان طالبانو د 2021 کال په اګست کې د افغانستان د واک له ترلاسه کولو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي. وروسته د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي او د کار په ګډون یې په بیلابیلو ټولنیزو چارو کې د ښځو فعالیت محدود کړی دی. او اروپایي اتحادیه ویلي د فولادو او المونیم په اړه د امریکا د پراخو ټکسونو په جواب کې بل اپریل میاشت څخه په امریکایي توکو د 26 بلیون یورو په ارزښت مالیه لګوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ته د فولادو او المونیم تر پر ټولو وارداتو د 25% ټکسونو دغه هیواد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر له نن څخه عملي کیږي. د اروپایي کمیشن مشر اورسولا وان ډیر لاین نن په بیان کې وویل چې د اپریل پر لومړۍ نیټه به پر امریکایي محصولاتو د مالیو نوې لړۍ معرفي شي. روټرز اجانس لیکلي اروپایي ټولنه غواړي په امریکایي توکو د امریکا د ټکسونو یا تعارفو مساوي ټکسونه ولګوي. د اروپایي اتحادیې د مشر په بیان کې دا هم راغلي چې په معنا لرونکو خبرو اترو کې برخه اخیستو ته چمتو ده او دا چې د اتحادیې د سوداګرۍ کمیشنر ته دنده سپارلې چې له امریکا سره د ستونزو د هواري په مخه خبرې بیا پیل کړي. د مشال ریډیو د خبرونو پای وردن کوم شال ریډیو ته وګي پروانه خبرونه کې پر دې یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په بولان کې د بلوچ وسلوالو لخوا د معاصره اورګاډي او پکې د رغمل کسان د خوشي کولو لپاره عملیات نن پر دویم ورځ هم روان دي. پرون د کوټې پر ټرین سټیشن کې یو کس مشالړو ته وویل رور یې په اورګاډي کې سپور او د پاړه هیڅ معلومات نه لري.
مجرور وطلو دغه کسبی دغه ټیم سره نو اول نه سره وای راځي راځي خبر نه سره.
د خیبر پختونخوا اسمبلی حکومتي غړو پرون په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف د بندي بنسټګر عمران خان د خوشي کولو لپاره لاریون وکړ.
خان صاحب او خان صاحب کوم کور والا دا د اغه رهایی مونږه مطالبه هم کوو او مونږه وایو دا انتهایی ناجایزه روانه ده.
او د اقتصادي چارو یو په وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت تړل کې دو تربل هر چا زیات نقصان پښتنو ته کیږي.
د ټولو نه غټ نقصان مونږ ته کیږي پښتنو ته. اغه عالم چې کوم د پښتنو پات ته نو اغه وی ته کیږي.
هیله ده مشال رادیو سره اوس اولنې موضوع ترازو د بلوچستان په کچی یا بولان ضلع کې د بلوچستان وسلوالو پر ضد د پاکستان د امنیتي ځواکونو عملیات نن پر دویم ورځ هم روان دي. د بلوچستان بلتون غوښتون کې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالو پرون له کوټه څخه د پیښور پر لور تلون کې اورګاډي په بولان سیمه کې په یو ټنل کې دننه محاصره کړې او دا کوي چې له سلو زیات امنیتي استخباراتي سرتیري یرغمل کړي دي. بلخو د پاکستان امنیتي چارواکو ادعا کړې چې د جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي له شاوخوا 1500 سپرلیانو یو سلو څلور را خوشی کړی او شپاړس وسلوالي وجلی دي. تفصیل ایوب ترین را کوي.
د بلوچستان د ضلع کچې د مشکا په سیمه کې دغه وسلوالو په ضد د امنیتي سرتیرو لخوا عملیات یا آپریشن اوس هم روان دی. چا چې د مارچ په 18 نیټه جعفر ایکسپریس یا اورګاډ باندې برید کړی او د سلو څخه زیات مسافران د یرغمل کولو ادعا کړې وه. د چارواکو په خبره چې جعفر ایکسپریس د کوچ څخه د پېښور په لور روانو چې ناڅاپه ورډر ته چیرمه د مشکا په غرنۍ سیمه کې پر هغه باندې وسلوال برید وسو. تېر شپه ناوخته د امنیتي سرتیرو په خبره چې د جعفر ایکسپریس یو سل څلور سوالیانې د وسلوالو څخه راخوشي کړي دي په کوم کې چې د 500 زیات په بیلابیلو موټرانو کې و کوچ ته را رسولي دي. و کوچ ته در رسیدو پر مخال جن مسافرانو د خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د ناصرګندو وسلوال لخوا د ډزو وروسته جعفر ایکسپریس د مشکا په غرنۍ سیمه کې په یو ټنل یا سورون کې درول سوې دي. یو مسافر غلام نبی وایي چې د پنیر وروسته بیا د وسلوال لخوا پر اورګاډي دزې پیل شوې.
پنیر څخه اگې چلے ګمو ګاډي په پس پر پتا چلا کې بھائی ګاډي رکې
ده. پس پنیر د سیمه څخه چې مخته اورګاډه ولاړه نو معلومه سوه چې اورګاډه ودرېدل. دا غوړسته د زیپل سوی او زیات تکان کېدل خدای مې ونه لیدل چې څومره کسان زکه چې د ویری لامل سوالیانو سرونه چټکړو ګاډیو
باندې بیٹھنه
لګې. د دې خلمخه د کوچ د اورګاډي پر سټېشن یا تمځای باندې د جعفر ایکسپریس د سوالیانو خپل خپل وانو د تیرو څو ساعتو راځي منتظر وو. په دوی کې ځینې و مشال جوړو ته وویل
بجنه محمد خان دی مجرور وطن لو دغه کسي بي بسل تکو علاوه نست څلور بجې سر دغه ټیم سره نو سوال اول نه سره وای راځي راځي خبر نه سره.
زما نوم محمد زاهد دی ما دیگر سره دلتن ولاړم. زما رور دی هغه ډیر لایار ته جعفر ایکسپریس کې ودا غلې هغه ډیوټي او دلته ډیر لایار کې پوسټ افیس کې نه روانو دغه ډیوټي لپاره. بس در په ما بینس کې دوه کسان نور مستاز مج میک میګه هغه مر سره او هغه مسوس پورې نه درپته نه تیسه وسو. پولیس ولان دی هغه سره ما والوالو کل یو څوک وای روان دی یو وای کې اوس پورې تل مچ کې ولاړ دی ګاډي والله کې سم درک نه کیږي سره لوال دی سکه چې دی یو
شیم ندرشن
بل پلو تا دا امنیتی یا سیکیورٹی ادارو لخوا ویل سوی دی چی تر اوس دا وسلوالو دا ولکی سخه یو سل چلور سواریان را خوش کری دی پا کنک چی اتیا مسافران دا مالگاڑی دا لاری دا مچو ریلوی سٹیشن تا را رسولی دی پا دوی کی دا نارینو تر سنگ شجی او مشمان هم شامل دی پا کوٹ کی دا ارگاڑی دا اداره دا چارواک پا خبره چی وو پینزوس مسافران نن سار وقتی دا بسانو دا لاری و کوچ تا را ورسول کچم تر اوس دا دی پیشی دا تلپاتو پا اره چه دا کیک معلومات یشمیره نده ترگنده سوه خو پا پیشه که زخمانسیو ولس کسانه دا کوٹی او سیبی و بیلابیلو اسپتالو ترسولی دی ولخوا دا چارواکو لخوا دا دی برید پا کلکس رغنده نسوه دا اویلی دی چه دا ترگری دا پیشه هیچ کلا دا دوی لپاره دا منولو ورنه دا دا بلستان دا علاوزیر میر سرفراز بکچی ترسنگ دا کورانی چارو دا وفاکی وزیر موسین نکوی لخوا پا خبور سوی جلا جلا بیانیو که زیاده سوی دا چه دا وسلوالو پا زد بتر هاگا وقت پوری جنگ روان وی چه ترسوه پا صوبه کی امنیت نوی تین کری یادیوی چه بلوچ وسلوالی دلی بیلی یا بلوچ لیبریشن آرمی دا مارچ پای ولسه منیتا دا دی پیش زمواری کبلا کرده او امنیتی سرتی رو تای پا لوی کچا دا زیان رسولو ادا کرده و دا بیلی دا ویاند لوری پا طولنی دا رسنی پا خبور سیوی یا بیان کی ویل سیوی و چو دوی دا جعفر اکسپریس عدی مسافران نه واز خوش کرده دی بلکه دا سلو سخزیات دا امنیتی ادارو کسانی یرغمل کرده دی یادیوی چه تیر کال دا نومبر دا میست پا نهم نیچا هم دا کوچ دا ریلوی سٹیشن یا تمزای باندی هاگا وقت یو زان مرگی برید سوی و کل چه جعفر اکسپریس دا کوچ سخه دا پیشور پا لو روانی دون که و پا یاد پیش که شپور سوار لیم را او دا شپیتو سخزیات نور زخمیان سوی و روست دا اغا پیش زمیداری هم بیالی کبلا کرده و او دا ادای کرده و چه پا اغا پیش که و امنیتی سرتی رو تا لوی زیان اڑوالی و کمچه دا دوی پا خبره دا تربیه و روست برتا دا هواد و نور برخوت روانو خود امنیتی ادارو لخوا دا ادا پا کلک سر رد سوی و
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د پاکستان د ریلوی یا اورګاډو محکمې له پیښور کوټې ته د تلونکي اورګاډي جعفر اکسپرس تګ را تک تر دوه ورځو پورې ځنډولې ده. محکمې ویلي چې دا بندیزې په عارضي توګه لګولې او له دې سره د هیواد له نورو برخو څخه هم بلوچستان ته د ټولو ریل ګاډو تګ را تک تر هغې ځنډول شوی دی چې تر کومې په سیمه کې د امنیت حالت ښه شوی نه وي. په دې اړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان د ریلوی د محکمې له چارواکي سره مرکه کړې ده. نو راځي وایو.
زمان نور محمد دے زدل تکی ہیڈ ٹکٹ کلیکٹر جا پمپ اسٹیشن ماندے سنگ اچ پورن دا واقع شو دا نمت کم دخ کم لسٹون نمت بلو شو دا غیب مطابق ماندے منگو ہیلپ ڈیکس جوڑ کو چھ کم کم خلق دی پکیتا غی چھ کم درشتی داران بار بار انفارمیشن اخلی مونا خپل موبیل نمبر انکویری نمبر ہر سم ورکڑی دی او غا خلق سر منگ پر اب تک یو خلق دیر زیاد پریشان دی نخپل خپلوانو دا پارا چھ کم انفارمیشن منگ لالی منگو تا غا پر وائٹ کم لگیاری 24 گھنٹوں لگیاری زمان شب روز
مکمل
ریزرویشن ٹکٹ والے نے پشاور ڈویژن چې لکه زموږ د سیمې په کې ټول سلور کسان دی یو د ټیکسيټي دی یو د پشاور دی او دوه د نوشیر دی د دې لیستونو په مطابق نو دا سلور کسان دا زموږ د دې صوبې سره په خبر ډویژن سره تعلق ساتي د دې خلکو موږ سره بار بار په کنټیکټ کې دي او چې څه انفارمیشن ملوي کې موږ ته ورکوو.
حاجی او دې کې عام وګړي ډیر دي کنه دا فوج د اف سی کسانو په کې شته
ګڼ شمیر خلک ته پکې جی مختلف قسم خلک دي ځکه چې دا واحد بلوچستان ا دې ټول لکه پاکستان سره دا یو واحد ذریعہ دا ریل دا ٹرانسپورٹ
دا جعفر ایکسپریس
جعفر یو واحد دس غری کنا نو گنش میر خلق تے پکے دے کے سیویل نیم دی پکے ڈیر جاتا ملٹری دا خلقم دی پکے
او انت جی صاحب بیٹھ رہ شو تا رابطہ سو کو سنگ کی زکچ
نو تزمو کنٹرول افس تے جی کنٹرول افس نو تے بیا انفارمیشن چاگی تے سریسیو کی گے ہیڈ کوارٹر نا اغاز مو کنٹرول افس تے شیر کی کنٹرول بیا مو ترا کی بیا مو خلق تو ورکو جی
ہر پختن قوم دا دغه واقعے نا پس تصور لو راتک اس متاثر شوی تے کنا روٹین کو
سر دا کوٹ ایکسپریس باندې خدری روز دا پر بندیزو لگے دو لکہ درے روز پر موتل کو سروس کوٹ ایکسپریس والا نور چو کے رمضان میش اور رمضان میش کے زمو پسنجر ڈیر زیات نی بل دا سکولن او ایگزام وغیرہ دی نو دا پسنجر اگر انگلش دا دی طرف نہ دسی خاص نشته دی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تو خوگی ردن کو پرون پا پی خور کے دا خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی حکومتی غړو او د صوبائی کابینی غړو د پاکستان تحریک انصاف د رهبر عمران خان د زندانی کېدو پر ضد له اسمبلی نه تر پیښور های کورټ پورې احتجاجي لاریون وکړل. هغوی غوښتنه کوله چې د عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبي پر ضد د جوړې مقدمې ختم او هغوی د خوشي شي. په دې اړه تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي چې د احتجاج کوونکو په غږونو پیلېږي.
پیښور کې دا احتجاجي لاریون د پښتونخوا د کابینې او د صوبایي اسمبلی غړو د خپل ګوند رهبر عمران خان او د ګوند د نورو غړو د زندانونو نه د راخلاصولو په هدف ترسره کړو. په دغه مهال د صوبایي اسمبلی غړي آصف محسود د احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
The provincial assembly building high court پر او پدہ کے ٹول پارلیمنٹیرین سورا دمنگا مرگری دی آپ پدہ کے شرکت کرے ہو اور مین دمنگا مقصد دے خان صاحب رہائی ہوا اور دمنگا جکم دے خان صاحب اور خان صاحب جکم دے کور والا دا بشرا بی بی دے اگر رہائی منگا مطالبہ ہم کو اور منگا وجہ دا انتہائی نا جائزہ روانہ دا دغ سرا اور اکثر اثرا جکم دے منگا ورکران دغ دے تحویل کے اغستی دی یا ورکرانوں سره جکم ظلم کئی لگیا دی دا پا ملک پا جمہوری ملک دا کارونا نکی گی
یاد دی وی چی دا جنوری پا واللسما پا القادر ٹرسٹ قضیه کی عمران خان تا دا سوار لس کلونو دا بند او دا هغه میرمن بشرا بی بی تا دا وو کلونو دا بند سزاگانی او رولی شوی وی خو پاکستان تحریک انصاف وایي د عمران خان او بشرا بی بی پا زد جوڑی شوی مقدمه پا انصاف نه بلکې پا سیاسی انتقام مبنی دی. د صوبایي اسمبلی غړي او د وزیر اعلی سلاکار امجد علي د پیښور د احتجاجي لاریون پر مهال مشال ریډیو ته وویل.
یو خو د ټولو نه غټه خبره ده د احتجاج هغه حلقې چې کم ځانته طاقتورې حلقې وای چې هغوی عدلیه هغوی الیکشن کمیشن او د ټولې ادارې یرغمل کړي دي د هغوی ایکسپوز کول دي چې خلکو ته کم از کم پته ولګي چې کم خان صاحب باندې کیسونه دي هغه ناحق په جیل کې بند ہے هغه دسی کیسونه دي چې دغه سب بنیاد نشته دغه شاندی بشرا بیبی باندې چې کم کیسونه دي دغه سب بنیاد نشته نو مونږه عدلیه ته هم دا پیغام ورکو او عدلیه ته هم دا ریکوست کو چې تاسو کم از کم په مرټ باندې دا کیسونه واورئ.
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وایي د اختر وروسته به د خپل ګوند د رهبر د راخوشي کولو او په هیواد کې د روان سیاسي صورتحال په اخلا د حزبي اختلاف د ګوندونو سره په شریکه یوه تګلاره جوړوي. صوبایي وزیر مینا خان اپریدی په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
د اختر نه بعد به ان شاء الله تعالی مونږ زو کوشش ته چې ګرین الاینس جوړ شي او پای کې چې څومره اپوزیشن جماعتونه دي هغه راغونډ کړي شي په یو پلیټ فارم باندې او زموږ امید ده ان شاء الله چې پای کې به مونږ تعالی کامیابی هم را کوي. مختلفو جماعتونو سره زموږ د پارټي قیادت میټینګونه کوي او کوم چې ګرینډ الاینس شو او پای کې قیادت په سب باندې هم متفق شو نو پای باندې په ټول پارټي متفق کی او قیادت عمران خان دی عمران خان صاحب چې په سب باندې هم ایګری کیږي په سب هم راضی کیږي نو پای باندې امن نو ستکنه.
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وایي د خپل وند رهبر عمران خان را خوشی کولو لپاره به خپل احتجاجونه هم جاری ساتي او د دې هدف تر لاسه کولو لپاره په سپریم کورټ کې د عمران خان د سزاګانو په ضد اپیلونه هم داخل کړي دي. د پاکستان د حکومت الیکشن کمیشن او عدلیه لخوا د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو د دې تا تازه احتجاج د تورونو پاړه سر ردعمل مخته نه دی راغلی، خو له دې وړاندې حکومتي چارواکو ویلي وو چې د تیر کال انتخابات په شفافه توګه ترسره شوي وو او په عدالتونو کې د تحریکي انصاف په اړه شوي فیصلې د آئین او قانون په رڼا کې شوي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر محمد اورنگزیب ویلی دی چې په لومړي ځل پاکستان افغانستان ته بورا یا چینی په قانوني ډول لیږدول شوی ده. نوموړي پرون له پاکستانی شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د ملک د اقتصاد ترڅنګ افغانستان سره تجارت هم ښه کېدو خواته روان دی. د اقتصادي چارو ځینې پوهان بیا د پاکستان افغانستان ترمنځ خراب اړیکو ته په کتو وایي چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت نه کېدو تر ټولو زیات نقصان پښتنو ته کیږي. تفصیل اسلام آباد راشد خټک را کوي.
د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر محمد اورنگزیب ویلی دی چې افغانستان ته په لومړي ځل چینی یعنی بورا صادره شوې ده او کچاکی نه ده لګل شوې. هغه د اطلاعاتو وزیر عطا تارر سره په 11 مارچ په یو ټلویزیونی وینا کې ادعا وکړه چې د پاکستان اقتصاد پیاوړی کیږي او بیلابیل سروې هم دغه خبرې پخلی کوي. هغه وویل چې افغانستان ته د چینی صادرولو سره د ملک اقتصاد ته ډیره ګټه رسیدلې ده او ښې پایلې مخته راغلي دي. د خزانه وزیر وویل
آپ ان سب سرویز کو دیکھیں.
دا ټول سروے چې وګورئ نو د خدای په فضل دا د اخیستونکو او تاجرانو باور زیاتېدو ته اشاره کوي. چینی خغه رښتینو تاجرانو ته ورکول کیږي چې په مارکیټ کې خرڅوي. د قانون نه سرغړونې په تور شپږ د چینی میلیونه تړل شوی دي او 12.5 کروڑ جریمه پرې لګېدلې ده. دا ځل چینی افغانستان ته کچاکی نه ده لېږل شوی بلکې صادره شوې ده. د چینی پیداوار هم 5.5 میلیونه ټنه دی. په ملک کې د خپل ضرورت پوره کېدو لپاره په کافي مقدار کې چینی شته. په پاکستان کې د روژې په میاشت کې د چینی بیا زیاته شوې ده او په ډیرو سیمو کې په 1.5 روپۍ کیلو چینی خرڅیږي. د خزانه وزیر ټلویزیونی خبری غونډې ته وینا هم په دې تنظر کې وکړه او د افغانستان سره د تجارت په اړه خوشبینی ښکاره کړه. خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفارتي اړیکې زیاتره وخت خرابې وي ځکه د دوو ګاونډي هېوادونو ترمنځ تجارت هم هغسې نه کیږي څنګه چې پکار دی.
زما خیال دی چې زمونږ د هغوی ټریډ والیوم د شپږو 2 بلین ډالر دی خو څه نه څه داسې کار وشي چې زمونږ تعلقات خراب شي. د ده خبره دې حده پوره ټیک ده چې مونږ یې ته ایکسپورټ کړی هغوی ته خو هر څه پکار دی. ګوره مونږ سره غنم لګیا دی خرابېږي کوم چې کیرټیکر ګورمنټ کې راغلي مو خپلو مشو نو پکار دا وه چې مونږ دام ولا ورکړی وی اسپیشلی د فاټا او د خیبر پښتونخوا اکانمي خو هغوی سره انټرلینټ ده چې دا شانتې حالات جوړ شي د ټولو نه غټ نقصان مونږ ته کیږي پښتنو ته او هغه علم چې کوم د پښتنو پارت دی نو هغه وی تکیږي.
اقتصاد پوهان وایي چې د افغانستان سره ترانزیت ټریډ اګریمنت نه هم سمګلران نه وړه ګټه پورته کوي او د دې تړون لاندې افغانستان ته لګل شوی توکي بیرته په کچکی توګه پاکستان ته راوړي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ضروری دی او دا نور هم خکېدای شي خو کار غواړي.
اگر وزیر خزانه یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسپورٹ ہوئی ہے
کدا خزانه وزیر وای چې موږ افغانستان ته چینی لګلې ده نو زما سره سوجه نشته چې د خغه په بیان شک وکړم. د ترخم لا د 18 فروری سره تړلې ده خو دا چینی تر خغه وړاندې لګل شوی و. د پاکستان او افغانستان اړیکې کله ډېری خیشي او کله ډېری خراب شي خو دواړه ګوانډیان دي. ګوانډي څوک بدلولې نشي. دواړه مجبور دي چې د یو بل سره ووسی. د دوی ترمنځ څومره قانوني تجارت کیږي نو دواړه هیوادونو ته ګټه رسیږي.
لیګل طریقے سے ہوگا وہ دونوں ملکوں کے مفاد میں.
د خزانه د وزارت ترکام تر مخه لري پاکستان نه افغانستان ته د روان مالی کال په لومړیو 2 میاشتو کې د 550 میلیونو ډالر توکي لګل شوی دي. تیر کال په دومره موده کې صرف د 288 میلیونه ډالر توکي له پاکستان نه افغانستان ته لګل شوی وو. د دې نه دا ظاهریږي چې د اړیکو خرابېدو په وجود د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په زیاتېدو دی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیرا اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي په ډېر اسماعیل خان کې د بیا دیارلس کلنې نجلۍ په سوره کې تر ورکولو وروسته یې پلار ځان وژنه کړې ده. دا غزلې د پولیسو مشر سجاد احمد مشالو ته ویلي چې د محمد عادل په نوم د بګواني شمالي سیمې یو اوسیدونکي د مارچ پر 9 هغه مال ځان وواجه کله چې ځینو ځایي مشرانو د هغه د دیارلس کلنې لور په سوره کې د ورکولو پرېکړه وکړه. نوموړی زیاتوي چې تر پیښې وروسته یې تورن کسان نیولي دي او له عادل څخه اغېستې روپۍ ترې هم ترلاسه کړی دي. تفصیل زمونږ خبریاله خالده نیاز راکوي.
د مارچ په 11 د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي شهلا بانو په دې اړه صبح اسمبلی کې توجه دلاو نوټس هم جمع کړی دی چې پکې ویلي سوري رسم لاندې د جنکو ژوند تبا کولی شي، باید په دې خبره وکړل شي. د ډېر اسماعیل خان ضلع پولیس افسر سجاد احمد مشال ریډیو ته ویلي د عادل د لور واده کې د ده وراره یوې جنۍ سره ځینې غیر اخلاقي حرکتونه کړي وو چې د جنۍ کور والا پې خفه وو. وروسته د جنۍ کور والا ځینې مشرانو په ذریعه نه صرف عادل باندې شپږ لکه روپۍ جرمانه ولګوله، بلکې د ده یو لور یې هم سوره رسم لاندې غوښته او په دې اړه د ده نه سټام باندې ګوته هم لګولې وه. نوموړي زیاته کړې عادل لور سره کې ورکولو باندې رضا نه وو او خودکشي نه وړاندې یو وایس میسج پریښو دی چې پکې ویلي د دوی هر څه کې هیڅ قصور نه وو او دا چې ملزمانو ته دې سزا ورکړل شي.
چې کچری دی دا خبره پولیس ته کړې وي او یا دا چې کوم چا خودکشي وکړه عادل، نو دا خبره پولیس ته رسولې یا بل چا مشرانو رسیدلې، نو دا به مونږه بر وخت دی کې کاروایی هم کړو او داسې خبره به نه وشوي، دا خبره به دې ځای ته نه رسیده. خو چونکې دا فیصله داسې نه وه چې سب په پنچایت کې یا په اجره کې یا په جماعت کې دا فیصله کړي، بلکې په کور کې دننه او په بیٹک کې دا خبرې کړي وې چې دا هغې بل چا ته پته هم نه وه، نه پولیس ته پته وه. خو باوجود د هغې نه چې کله پولیس ته پته ولګېده نو تقریبا په 15-20 منټ کې پولیس ډېر کویک اکشن وکړو، کاروایی وکړله، اف آی آر هم کړلو، کسان هم گرفتار کړل، د ای پی سی هم ریکور کړل.
سورا رسم لاندې د پاکستان ځینې سیمو کې جرګه د سزا په توګه د چا د لور یا خور د جبري واده حکم ورکړي او دا جنې د شپې په تیارې کې د کور څخه رخصتول شي. اکثره کیسونو کې د سړو د جرم سزا په توګه یا دښمنۍ ختمولو د پاره هم جنکۍ سورکی ورکول شي. د ښځو د حقوقو فعال نوشین اورګزی وای په ټولنه کې ټول رسمونه او رواجونه د ښځو ضد دي، د کوم لاندې چې ښځې د بنیادی حقوقو څخه محرومه ساتلې شي.
کله د سیوی چپلار بل واده کوي لور ویر کی لایک ادله بدلی وشوه، اندسي کا د ما کور کې سړی یو ګناه جرم وکي نو خلک یې چې قتل وکي نو اسلام کې مشته دیت ور کوي، دی وی چې پیسې شپلې یا سامان شو یا خزه یو شی دی دا ورکه، دا کور کې اسیم بس سبب هم ورکه نن به ورکه، دا خو یو ورکون او شیز دی نو هغه باندې دو بیا یې سه مخکې ومو دښمنی ختم شي. افسوس خبره ده دی پڑھا لکھا معاشرہ دا شیز خپم سے ایکسپٹ کی، بدلا هم ایکسپٹ کی سی یو بل تویر کی په دښمنی بنی خزه هم ورکه.
په قانون کې یو جنۍ سره کې ورکول باندې سمرا سزا ورکول شي په اړه د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان وایي
د کریمینل لا امندمنت 2005 تر مخه په پاکستان پینل کورټ کې سیکشن 310A انزټ شوی دی چې پاغي کې دا وایي چې سوک هم یو پیمیل چې دا نو د صلح په بدل کې چاته نشي ورکولې، کو سوک دغه سی کینو دا غي د پاره وکاله سزا دا او کم نه کم درې کاله سزا دا او جرمانه به همي دغه سی دی چایلډ میرج ریسټرینټ اکټ 1929 کم چې په مختلف وختونو کې امند شوی دی ترمیم شوی دی پاغې کم چونکې په سوره کې همیشه ماینر جنکی چې دی نو دا ورکی نو دا د دی چایلډ میرج ریسټینټ ایکټ خلاف ورزی ده او دا مکمل بند او په دی کې هم درې کالو پورې سزا ده.
د ښځو د حقونو فعالانی وای په قانون صحیح عمل درآمد نه کیدو او د ښځو حواله سره منفی ټولنیز رویو د وجې اوس هم د سوري رسم په ټولنه کې موجود دی. باید د دې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه به درته واورو. پاکستان امنیتی چارواکو ادعا کړې چې په بلوچستان کې د وسلوالو لخوا د محاصره شوي جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي له شاوخوا 1500 سورلیانو یې 1104 راخوشي کړي او 14 وسلوال یې وژلي دي. تر هغه وروسته چې بلوچ پلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمي وسلوالو پرون له کوټې څخه د پیښور پر لور تلونکي اورګاډي په بولان سیمه کې محاصره کړې وه. دا یو کړه چې 214 امنیتي او استخباراتي سرتیري یرغمل کړي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر کسان خوشی کړي دي. په یوه وخت کې بیلې د پاکستان حکومت ته 8 ساعتونو وخت ورکړی او ترې غوښتي چې د بلوچ سیاسي بندیان مقاماتي غړي او په زور له درکه بلوچستان سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشی کړي. خو د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوی او د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته پورې جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نوی ټینګ شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر شلمه ورځ هم د مسافرو او سامان وړونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. اتمه څرګندېږي چې هم نن یو ځل بیا د دواړو خواوو ولسي مشران په یوه جرګه کې سره وګوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي د دې لارې د بندېدو له بندېدو سره تورخم دروازې دواړو خواوو ته زرګونه سامان وړونکي ګاډي ولاړ دي او دوی ته میلیونونه ډالر تاوان رسېدلی دی. پرون په پیښور کې د صوبایي کابینې او د خیبر پختونخوا اسمبلی حکومتي غړو د عمران خان د زندانی کېدو پر ضد د اسمبلی څخه تر پیښور های کورټه پورې احتجاجي لاریون وکړ. هغوی غوښتنه وکړه چې د عمران خان د هغه د میرمنې بشرا بیبي او د تحریک انصاف د نورو مشرانو او غړو پر ضد درج مقدمې دې ختم او هغوی دې خوشي شي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان اول د 2023 کال د مې پر 9 او بیا د هماغه کال په اګست کې درغلی او په قضیو کې گرفتار شوی چې لا هم د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندي دی. عمران خان پر د لګېدلي تورونه بې بنیاده بولي. او اروپایي اتحادیې ویلي د فولادو او المونیم په اړه د امریکا د پراخو ټیکسونو په ځواب کې بل اپریل میاشتې څخه پر امریکایي توکو د 26 بلین یورو په ارزښت مالیې لګوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ته د فولادو او المونیم پر ټولو وارداتو د 25% ټیکسونو د هغه هېواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر له نن څخه عملي کیږي. د مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل نړیوال موضوع. د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې په تړاو د 150 زنی اوربند له وړاندیز یو ورځ وروسته روسي او اوکراین پر یو بل حمله کړې دي. د غبردونو کې مرګ ژوبلا او مالی زیان اوخته دي. پرون د سعودي په قربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د 150 زنی اوربند وړاندیز وکړل چې اوکراین یې منلو ته چمتواله وخود. تفصیل له اسد الله لودین اورو.
روسی او اوکراین د دوی ترمنز د اوربان تر وړاندیز 2 ساعت وروسته تیر شپه یو پر بل هوایی بریدونه کړی دي. د روسی دوه توغندې د مرکزی اوکراین پر کریوری خار لګیدلی چې د دې خار د والی سرهی لیساک په وینا یو تن پکې وژل شوی دی. د روسی بل هوایی برید د اوکراین پر بندری خار اودیسی باندې شوی چې د یوې بارونکو بیړۍ 4 تن عمله پکې وژل شوی ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلی د دوی د هوایی دفاع سیستم د روسیې د بریدونو پر مهال فعال وو او یو شمیر بریدونه یې شن کړی دي. د اوکراین پر خارکیف ښار هم د هوایی بریدونو راپورونه ورکول شوي او د کیف ښار شاوخوا لسو سیمو کې تیره شپه د هوایی بریدونو د خطر زنګونه وهل شوي دي. دا بریدونه 2 ساعت وروسته تر هغه وشول چې اوکراین او متحده ایالاتونو د سعودي عربستان په قربتوب په جده کې د لوړې کچې خبرې پای ته ورسولې. بلورتا د روسیې دفاع وزارت هم ویلي چې د هوایی دفاع سیستم تیر شپه شپږ بی پیلوټه الوتکه نسکوره کړې دي. دغه وزارت ویلي چې یو بی پیلوټه الوتکه د کریمیا ټاپو وزمي او 15 نورې د تور سمندرګي پر فضا وشتل شوې دي. روسی چارواکو دغه راز ویلی چې د خپل خاورې په لویدیځه سیمه کورس کې د اوکراینی ځواکونو په ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی. روسیا غواړي چې دغه سیمې څخه اوکراینی ځواکونه وباسي. دغه ځواکونه 13 اگست میاشت کې کورسک ته ننوتل. د دواړو هیوادونو تازه بریدونه داسې مهال تبادله شوي چې د سعودي عربستان په کوربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د 1.5 ورځنی اوربند وړاندیز وکړ. اوکراین دغه اوربند ته چمتووالی وښوده چې سملاسي امریکا بیرته ورسره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو د پایل اعلان وکړ. که څه هم د روسیې لخوا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو رویټرز اژانس د یو شمېر روسي سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي لیکلي، د روسیې ولسمشر دغه وړاندیز ته لیوالتیا نه لري. دغو سرچینو ویلي چې روسیا یو شمېر ضمانتونه غواړي او په دې لاټه کې ده چې ټولې اندېښنې یې باید رفع شي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هغه به راتلونکو ورځو کې له پوتین سره خبرې وکړي تر څو د وړاندې شوي اوربان په اړه د هغه ژمنه ترلاسه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا بیانن خبریالانو ته ویلي د اوکراین او هلته د جګړې د درولو په اړه پریکړه خپله د روسانو کار دی.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې په سوریې اشام کې میشت ارمنیان هیلمن ول چې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ په ختمېدو سره به د اقلیتونو ژوند خشي، خو په هغه وخت کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو د عیسوي لږکي د خپل امنیت له پلوه ویرولې دي. په 2021 کال کې د کورونا جګړې له پیل څخه مخکې اټکل کېده چې په سوریه کې له 1 لک څخه زیات ارمنیان ژوند کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو رپورټ برابر کړی چې مهم ټکی له شاهین بنیری ورو.
د سوریې چارواکو د لویدیز لاتاکیا ولایت کې د پخوانی ولسمشر بشار الاسد د وفادارانو په وړاندې پوځي عملیات پای ته رسولې دي. د جګړې سورز دوام وکړ او په نتیجه کې د اسد د پلوي علوي اقلیت شاوخوا 0 ملکی وګړي په ګډون له 1500 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو سارون کې ډلې ویلې دي چې د ډیرو وجنو ذمہوار امنیتي ځواکونه دي. روان تاوتریخوالی په ټوله سوریا کې ټکانونه راپارولې دي. د سوریې اقلیتونه یا لګکی په تمو چې د اسد واکمنی به نسکور شي او د نوې پیل سره به د هیواد د متنوع ټولنې ساتنه وشي. اگر چې نوې واکمنانو د قامی او مذهبي اقلیتونو د ساتنې ژمنه کړې ده، خو د شمال لویدیز خار لاتاکیا کې د نخطو پترس کې د دوو ارمینیانو د وجنې راپور د کوچنی ایسوی اقلیت د غړیو او بیرا ډیره کړې ده. په کال 2011 کې د کورنۍ جګړې له پیل څخه مخ کې اټکل کېده چې په سوریا کې له 1 لک څخه ډیر ارمینیان شتون لري. د ارمینیا حکومت اوس په دې باور دی چې له 1500 څخه ډیر ارمینیایی وګړي ارمینیا او نورو خوندي ځایونو ته پکړه شوي دي، خو 1500 په سوریا کې پاتې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې سره په خبرو کې ځینو ارمینیانو ویلي دي چې د حکومتي ځواکونو او علوي اقلیت ترمنځ د لینخطو وروستو دوی له سوریا څخه د بهر وتلو یا په بهر کې د چا سره د تماس نیولو لپاره ویره لري. دوی زیاتوي چې ځواکونه له ټینګونو سره کلیو ته ورننوتي او ندی خبر چې تر اوسه څومره خلک وجل شوي دي. بلخوا د مارچ په 10 نیټه د رویټرز سره په یو مرکه کې د سوریې لنډمهاله ولسمشر احمد الشرع وویل چې د علویانو ډلهیزو وجنو د سوریې د یووالي لپاره دغه هڅې د ګواښ سره مخ کړي دي. نوموړي هوډ تکرار کړ چې که د قتل عام ذمهواري خپل متحدین هم وي سزا به ورکوي.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د خیبر پختونخوا د ټانک ضلع اوسیدونکو پرون مشالو ته وویل چې د سیمې امنیتي حالات خراب شوي دي چې په وجه دوی ژوند له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. هغوی له پوځ او پولیس چارواکو وغوښتل چې د امنیت ټینګولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. بلخوا د ټانګ انتظامي چارواکي وایي په هغه ضلعه کې پوځ او پولیس په ګډه د امنیت ټینګولو لپاره لګیا دي او د وسلوالو خلاف یې دفاعي عملیات پیل کړي دي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د ګومل کوټ اعظم سیمې یو اوسیدونکی په خپل سیمه کښې د بدامنۍ حالات په دا رنګ بیانوي. د ټانک ضلع یو مشر محمد ندیم عوام دوست ویایی چې د ضلع اوسیدونکي حکومت نه د ضلع امن حالات شکاولې بار بار غوښتنه کوي خو چارواکي یې په دا غوښتنه غوږ نه ګراوي. مشال ریډیو چې د ټانک ضلع اوسیدونکي د امن حالات شکاولې غوښتنې په باره کښې د ضلع پولیسو مشر اسلم نواز خان سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خواش نه کړل او د ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې. په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي او په سیمه کښې د بدامنۍ په پیښې کښې کاکړ وسلاولو په خلاف یې هدفي عملیات پیل کړي دي. خو د ټانک ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره زر بیړوندي ګامونه پورته نه کړل بیا به یې د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د حکومت د اتحادی ګوند پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری د مارچ پر لسمه په روژه ماتي کې لیبل سره ولیدل. د دواړو اتحادی ګوندونو نور مشرانو هم په هغه ناسته کې ګډون درلود. بلاول عباسین رود څخه د پنجاب لپاره د نهرونو د ایستلو پر پروژې نیوکې وکړې. ځینې شنونکي وایي د دواړو ګوندونو ترمنځ پر دې سربیره نور اختلافات هم شته او کیدای شي ملګرتیا یې ډېر اوږده پاتې نه شي. تفصیل له اسلام آباده راشد خټک راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خپل اتحادی ګوند پیپل پارټۍ چیرمین بلاول بټو زرداری په درناوي کې په 10 مارچ د روژه ماتي تابعیا کړې وه. بلاول بټو زرداری د خپل ګوند نور مشرانو سره د وزیر اعظم په میلمستیا کې ګډون وکړو. په روژه ماتي کې د واکدار مسلم لیگ نون مشران هم موجود وو. د پیپل پارټۍ د یوې خبر پاڼې تر مخه بلاول بټو د اباسین نه د پنجاب لپاره د نهرونو ویستلو په منصوبه خپلې نیوکې وزیر اعظم ته وړاندې کړې او وزیر اعظم د دې مسلې په ښه توګه هوارولو ډاډ ورکړو. خبر پاڼه وایي چې بلاول په کورمه کې د امنیت ستونزې او په بلوچستان کې د سیلاب ځپلو مرسته نه کولو په اړه هم وزیر اعظم سره خبرې وکړې. وزیر اعظم د دې ستونزو د هوارولو ژمنه وکړه. په 10 مارچ د پارلمان شریکې غونډې ته د وینا په وخت د پیپل پارټۍ مشر او صدر آصف علي زرداری هم د اباسین نه د نهرونو ویستلو مخالفت کړی وو. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز او تجزیه نګار مبارک علي مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ ترمنځ د نهرونو په سر نه بلکې په نورو ډېرو مسلو هم اختلافات شته چې تر ټولو مهمه مسله په پنجاب کې د پیپل پارټۍ کارونه نه کېدل دي. پیپل پارټي ګیله کوي چې د پنجاب صوبایي حکومت د دوی غوښتنې نه مني.
پاکستان پیپلز پارټي د سندھ حکومت او د پاکستان مسلم لیگ نواز د مرکزی او د پنجاب د حکومت ترمنځ صرف د اوبو شخړه نه ده، دا یو ایشو ده، یو غټه ایشو ده، خو نورم یو شمیر مسلې شته په کومه چې د دواړو سیاسي ګوندونو ترمنځ اصولي اختلاف موجود دی، خو د دواړو دا چې کومه اتحاد دی دا هم مجبوری ده او ډېر زیات ضروری ده په دې وخت کې د سیاسي استحکام لپاره. او که دا اتحاد ماتیږي نو د دې ګټه به ظاهره خبره ده پاکستان تحریک انصاف او دغه چیرمن عمران خان ته رسي، او دغه چې کوم دی نه په هیڅ صورت نه زرداری صاحب ته او نه نواز شریف ته او دغه ګوند ته قبول دی.
پیپل پارټي په حکومتي اتحاد کې شامل ده خو وزارتونه نه دي اخیستي، او وخت په وخت حکومت په ځنو پریکړو نیوکه هم کوي. صدر زرداری پارلیمان ته د خپل وینا په وخت حکومت ته دا صلاح هم ورکړه چې ټولې پریکړې په اتفاقي رائے سره وکړي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشونی مشال رډیو ته وویل چې په روایتي توګه مسلم لیگ نون او پیپل پارټي د یو بل حریفان دي، خو د دوی په اتحاد کې پاتې کېدو اندازه به د بجټ ته وړاندې کېدو په وخت ولګي چې پیپل پارټي د بجټ په منظورولو کې د مسلم لیگ نون مرسته کوي کنه.
پیپل پارٹی دا ودا دا چی نیم ٹینور چکم دے اغبا مسلم لیگ نون سگا گورنمنٹ بھائی، اور نیم ٹینور چکم دے اغبا پیپل پارٹی سر اینو دے وقت چکم دے پیپل پارٹی دا گواڑی چاہیے تھا دا گورنمنٹ کے نہ صرف ایسا ورکی بلکہ دا پرائم منسٹر سیٹ چکم دے اغبا پیپل پارٹی دا ورکی دے دا اسے کا ہیلا بانائی بانی دی دا دا نیرونو مسئلے ما دا دا سخکاری او بل انفارمیشن ہم دا سی دی مسلم نون اور دا پیپل پارٹی درمیان چکم اختلافات دی اغا ڈیر زیاد شدید دی کومرز هم د اسټابلیشمنت طرف نه پیپل پارټی ته اشاره ملاو شو نو غو به ضرور ګورنمنت ټاپل کولو خصوصي طور باندې هغه کې به اړیه صدا سه اقدامات کوي.
واقدار مسلم لیگ نون سو سو واره پیپل پارټی ته د وزارتونو اخیستو وړاندیز کړی دی، خو پیپل پارټی تر اوسه دا وړاندیز نه دی منلې او صرف عیني عہدې اخیستې دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په خیبر پښتونخوا کې په روسي کې یو شمېر کسانو ته ځینو نامعلومه ادارو یا اشخاصو داسې پیغامونه او لینکونه لیګل پیل کړي دي چې له خلکو د موبایل بیلنس، د بانک پیسې او ذاتی معلومات ترلاسه کوي. د دې عمل د مخنیوي لپاره د پاکستان د مخابراتو ادارې ولس ته خبرداری ورکړی دی چې داسې پیغامونو او لینکونو ته دې ځواب نه ورکوي چې نه یې پیژني، او دغه لینکونه او موبایل شمیرې دې دوی ته رپورټ کړي. تفصیل له سواته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوشل میڈیا یا ټولنیزو رسنو کې دا وخت په پاکستان کې واتس اپ کارونکو شمیره 15.5 کروڑ ته رسیدلې ده. دغه رنګه فیسبوک کارونکو شمیره سکم 15 کروڑ ده. دغه معلومات ګوګل اداره ورکوي. د پاکستان زیاتره خلک د واتس اپ ګروپونه لري او په دغه سافټویر ویډیوګانې، غږونه او میسجونه کوي. دغه کې اوس داسې ادارې هم کار کوي چې د استعمال کوونکو نه په بیلابیلو لارو معلومات واخلي او بیا د هغوی ذاتی معلومات ته رسائی وکړي. پکې د استعمال کوونکو بینک اکاونټ ته هم ورتلی شي او د یو لوی تاوان سره استعمال کوونکو مخامخ شي. دا خبرې د سوات پوهنتون د کمپیوټر ساینس شعبې مشر ډاکټر مزمل خان کوي. دی وایي چې زیاتره خلک په لالچ کې راشي او په ناپوهۍ کې ورته په میسجونو کې ورغلي لینکونه کلیک کړي او ورته خپل معلومات ورکړي.
زمونږ خلک چې کم دی نو هغوی خو هم پتہ چیئر اپلائی اپلائی نہ کرے ادھر نہیں کرے خدا کے باوجود دی کم دن آگے لنکس وغیرہ ٹک کی تو پائی کے بعد آگے نہ دی مختلف انفارمیشن واڑی اکثر واڑی وجہ نم انٹر گیا پل پروفائل جوڑ گئی نہ پاس پروفائل کی زمنگ اچھی بیسک انفارمیشن دیا گئی زمنگ ای میل آئی ڈی ہومی زمنگ فون نمبر ہومی اور زمنگ پاسورڈ چکم دی کم چمنگ نارمل استعمال ہو آگا نارملی یاد یاد سالو دا پارا منگ آگے استعمال کو پاک خدا کے ای میل آؤ پتہ گئے رجسٹریشن دوران ناغه چکم دین هغه انفارمیشن هغه ته ایزی دی اویلیبل شي. ایون دو چې بس چکم دین سبا غدا هم یو سکیم شروع شوه ده چې هغه ته تا وی چې را بس تاسو په انفارمیشن انټر کای او د ریشن کمپلیشن د پاره تاسو ته یو اس ام اس درځي پای کې به وګوري نو تاسو دای کنفرمیشن وکي خپل او دغه کوډ چکم دی واپس په فارم کې انټر کای نو شته چې هغه دین هغه تاسو دا کم چې پرسنل انفارمیشن دی یا پرسنل اکاونټس دی ایون د بینک اکاونټس وغیرہ چکم دین هغه ایکسس کولو کوشش کای یا دا ایزی پیسہ وغیرہ چکم دی آن لائن بینکنگ چکم دے دا ٹول انفارمیشن دینا ٹرائی کے چاہیے گا
نامعلوم ادارے یا تن وحلی اس وقت ہم داسی میسجون راضی چی مقصد دھوکا او پیسے وحل وی
ډیر زیات دا میسجون راضی او میسج ما تر اغل او چیر دا شلو کسان ته ولې غنو تا ته بد امریکای د لاټری ویزا میلاو شي نو هغه چې دغه ما شلو کسان ته ولېګل چې ما بیا قتل نو ما ته بخلکو په مخ را لېګل او چې سم میسجونه مې قتل ځکه چې دا خو ډېر اهم اهم میسجونه خلک وچې را د پلان کې مرګري راته میسجو کو چې څه دي چې هغه وګوره هغه هم دغه خبرې نو دا داسې یو غوغا غوندې کې جوړی او د دې سره سره موږ چې یو اکثر لکه په دې بېنظیر انکم سپورټ هغه د غم راشي نو هغه ماته اکثر راشي یو پیره دوه ما دې کلیک کو و مې قتل نه غو چر دا نمبر نو ډز شو زما دغه موبایل نه باغه دغه چې وغه بیلنس چې وغه بټول ختم شو بیا خو ځا اکثر بلاکی کما خو بیا هم پته نه لګي زما دا نمبر دی له څوک ورکې د ناشنا ناشنا نمبر ته ماته دا راځي
د سواد پونتون کمپیوټر ساينس استاد مزمل خان وای چې دا سی پیخو او ټګي برګینه بچکی دوه لپاره ضروری ده چې واتس اپ فیسبوک یا ایمیل کې دا سی لینکونه او پیشکش نه قبلوي کوم چې ناشنا وي
مودا پکار دا جے دا ان نون سینڈرز نا اس لنکس وغیرہ جکم دیا ایون کمیونیکیشن وسر ہم ورکو نمنگ با پدی سچویشن کی بچو
ڈاکٹر مزمل زیاتوی چې پاکستان حکومت دا سی دوکے او ٹگی نا قانونا گرزولې او دا سائبر کرائم پا نم قانونی کر روائی ہم کوي خو دا عمل ډیر پیچیدہ او سست ہے او زیاتره زیان مندون کو تا س قسمه مرستې نه ورکولای کیږي بل خو د زیات شکایتونو په وجه د پاکستان مخابراتو ادارې ټيلي کمیونیکیشن په ورسپانو او ټولنیزو رسنو د اشتیارونو په ذریعہ خبرداري جاری کړي چې ولس دې د تاوان نه بچ کېدو لپاره ناشنا نمبرو او پانو نه خبره شوی پیشکشونه نه قبلوي او د مشکل په وخت کې دوی ته ریپورت کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات به پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري
د پاکستان سینټ د مارچ پر اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کمرۍ ودونو د مخنیوي او خزو ته برابر حقونه ورکول په لړ کې یو قرارداد منظور کړی دی په قرارداد کې نجونو د کمرۍ یا په زور د ودولو د مخنیوي تر څنګ د غیرت په نوم د وژنو د سزاګانو سختولو غوښتنه هم شوې ده اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا ډول قوانینو منظورېدل د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي په ځانګړي ډول د کمرۍ ودونو د مخنیوي لپاره ګټور ثابتېدای شي او که څنګه په دې اړه د مشال ریډیو خبریالی اسما ګل دا رپورټ جوړ کړی دی
دا پیښور های کورټ وکیل اجاز مومن ایڈوکیټ دا مارچ په لسمه مشال ریډیو ته ویل چې د کومرۍ ودونو د مخنیوي او د خزو پر ضد کیدونکو تو تریخوالي د کمولو یوازنۍ او موثر لارې د اولس پوهاوی دی نو موړی زیاتوي تر سوچ اولس د دې قوانینو نه خبر نوي دا پیښه به د کمیدو پر ځای لا زیات شي هغه ټینګار وکړ بیت حکومت د عام اولس پوهاوی لپاره هم جدي ګامونه پورته کړی
چې د پاکستان آئین موږ ته کوم فنډامنټل رائټس راکړي دي بنیادی حقوق هغه نه څوک نه دي خبر د دې نه څوک نه دي خبر چې هیومن وایلیشن څه شی دی کنه نو څومره ضرورت دی د خلکو ته بیا خاص کر ټرایبل بل چې کوم دی هلته خو د دې ډیر زیات ضرورت دی د فیمیل چې کوم دی هغه اکسس چې کوم دی هغه بالکل نشته دی د وراثت په بنیاد کې د فیملی سکوټ په بنیاد کې د چایلډ پروټیکشن په بنیاد کې زمونږ یو ارګنایزیشن دی هغه کې اکثر موږ چې کوم دی دا سیمینار او ورکشاپ کوو دا سی اویرنس باره کې هغه کې پروګرامونه کیږي نو هغه نه موږ ته دا اندازه لګي چې یاره زمونږ دلته اکسس ټو جسټس په هغه کې څومره کمی دی د خلکو عدالتونو ته راتک چې کوم دی دا ډیره زیاته غټه مسله ده
پروفیسر حسین علی چې د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د ابلاغیاتو د څانګې اسسټنټ پروفیسر دی نو موړی وای په ټولنه کې ډیر خلک د بدنامۍ لوري حکومتي مرسته نه غواړي چې دا په خپل د ستونزې یو مهمه برخه ده
چې دا د ستاینې وړ خبره ده چې په سینټ کې د جینکو د کمومرې د ودونو حوالې سره قرارداد منظور شو چې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې بالخصوص په دیهي علاقو کې او په غریزو علاقو کې د جینکو د کمومرې ودونه عام دي او معاشره دې ته په بد نظر باندې نه ګوري او دا خبره هم عام ده چې کمی جینکې په کمومرې کې واده شي نو هغې په کورونو کې دننه د جسماني تشدد ښکار هم وي نو پکار دا ده چې په معاشره کې د جینکو د کم عمرې ودونه چې کم دینو دا ختم شي، او د دې د خاتمې د پاره چې په معاشره کې یو آگاهی پروګرام شروع کول پکار دي، او داغه سرپرستی چې کم دینو دا حکومت له چې کم دینو اغستل پکار دي، زمونږ علما چې کم دي او زمونږ منتخب نمائندگان چې کم دي، دا په دې کې یو مهم رول چې کم دینو دا ادا کول شي.
بلخو د خیبر پختونخوا په مردان سیمه کې د بشري حقوقو فعال او تحصیل ممبر زیب النساء بیا وای د کم عمرې ودونو له عملای جنکی له بیلابیلو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه دا جنکی نه خپل ځان په سمه توګه وساتي او نه د خپل اولادونو د پالنې جوګوي.
مونږ کمیونټي کې کار کوو، به هدا نقصان دي ماشومانو لپاره، جنکو لپاره چې هغه پورا ژوندۍ تباشي په دې کم عمرې باندې په وجه باندې ځینی په جسمانی باندې ځینی چې د زهنی باندې اثرات پریوزي او ډېری پکې خپل ژوندۍ نم لاس وینځي.
په پاکستان کې وخت په وخت د کم عمرې ودونه راپور کیږي. د یونیسف د کال 2019 د شمیرو لمخې د خیبر پختونخوا د شانګلی په ضلع کې یوازې په یو کال کې د جنکو د کم عمرې د ودونو 8 پیخې ثبت شوي دي. دا شمیره د هیواد د نورو صوبو پرتله تر ټولو لوړ ده. په پیښور کې خبریال محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل، پاکستان کې او په ځانګړې توګه خیبر پختونخوا کې لوړاندې د کم عمرې ودونو د مخنیوي قوانین موجود دي، خو سره له دې د وخت په تیریدو د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیخې لا زیاتیږي، چې د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه، د قرارداد منظورېدل یو ښه ګام دی، خو اړوند ادارې باید د دې عملي کولو ته هم پاملرنه وکړي.
سینیٹ خو قرارداد منظور کړ، خو د هغې عمل درآمد ذمواري به څوک اخلي؟ د جینکو په کم عمرۍ کې واده حوالے سره موږ سره اوس هم ډېر زیات مثالونه موجود دي، او په خیبر پختونخوا کې، په بلوچستان کې، په داخلي سندھ کې، او چې کوم زمونږ کلیوال علاقې در پنجاب هغې کې ډېرې زیاتې دي، او زمونږ همیشه توجه همدغه علاقو باندې وي، خو په خاریه کې هم دې کې څه کمی نه دی راغلی. کم عمرۍ واده وجه څه ده؟ هغه وجوهات ختمول. دا هر څه به حکومتو کې، خو د حکومت سنجیدګي دې کې نشته رې، چې په کومه سنجیدګي راله نو دا مسله به هم اواره شي.
د قانوني چوکاټ د 1979 کال د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي له قانون، چې د برتانی دور یو قانون و، په دې کې د جنۍ لپاره د واده قانون عمر 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله ټاکل شوی، او د خلاف ورزی کولو په صورت کې 1000 روپۍ جرمانه او د یو میاشت قید سزا مقرر کړی شوی و. خو په یاد قانون کې د بدلون وروسته کال 2014 کې د سرغړونکو لپاره سزا 50000 روپۍ جرمانه او شپږ میاشتې د بند سزا وټاکل شوه. خو مدني فعالان او کارپوهان وایي، تر څو چې حکومت دا سزاګانې عملي کړي نه وي، د کم عمرۍ د ودونو مخه نیول ممکن نه دي. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو ساسی لپارا خبری، معلوماتی او تفریحی خبرونی وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساسی په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
اردن کو د روژه ځنګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن نوري چې اولې روژه د مغفرت میاشت ده. په روژه کې څه کول پکار وي او څه عادتونه خپلول پکار وي، موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
الله جل جلاله چې څومره کتابونه نازل کړي دي، تقریبا دغه اکثر کتابونه چې د انسان د هدایت او لارښوونې لپاره په انبیاو نازل شوي دي، هغه په همدې مبارکه میاشت د روژې او د رمضان کې نازل شوي دي. او روژه د اسلام څخه د مخه په مسیحیت، یهودیت، هندو مذهب، بودیست مذهب او په نورو مذاهبو کې هم په مختلفو شکلونو کې موجود و. دا داسې عبادت ته چې نورو قومونو او نورو دین مینو خلکو هم دا عبادت کړی دی، چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د الله عز و جل د قرب دا لاره ډیرو خلکو خپله کړې وه. دا چې د قرآن کریم او د دې مبارکې میاشتې سره ډیر یو قوي تعلق دی، چې قرآن پاک په دغه میاشت کې یو ځلې د بیت العزت نه راغلی دی، او بیا یعنی د زرګونو فرشتو په معیت او ملګرتیا کې او په بدرګه کې، او همدارنګه بیا دا مبارک کتاب نجمن نجمن په خلاره خلاره د انسانیت د رشد او هدایت لپاره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازل شوی، دا هم په رمضان کې. نو دا دوه خبرې د قران کریم او د رمضان په مابین کې یو کلک تړاو او تعلق پیدا کوي. په کار دا ده چې مونږه قرآن کریم ته وخت ورکو. زمونږ په ټولنه کې دا ډیر بد عادت دی چې جمعه ته راننه وزو مونږه اول خدای چې وخت مناسبی باید چې دوه رکعته تحیت المسجد وکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. ستاسونه چې کوم مسلمان جمعه ته راننه وزي مخکې لدی چې دا کینی دی ته دوه رکعته مونږ کول پکار دي. دا عادت مونږ نشته، باید زمونږ علما خلق دی ته راغب کی. دویم دار چې په جمعات کې مونږ به دنیاوي خبرې کوو، ملا صاحب هم ناست او قوم هم ناست او گپ شپ او حساب کتاب او واو غویو فلان وبستان، دا ټول په جمعات کې مونږ کوو، دا خبره نه ده. باید هغه وخت چې مونږ په جمعات کې تیرو اول خو په نیت د اعتکاف داخل شو. دویم دا دی چې ښه خپه داخله کړو، اول دعا وویو او د هماغه وخت نه نیت وکړو چې مونږ به د الله تعالی عبادت او ذکر کوو. دریم مشکل به مونږ کې دا دی چې قرآن کریم یوازې د سورۃ یاسین تلاوت کوو، نور یو شی هم نه کوو. بعضې خو داسې دي چې خدای ورته دا توفیق هم نه دی ورکړی چې دوه آیات هم په جومات کې یو سړی تلاوت کولی شي او ور داخل شي، نو باید چې دا آیاتونه تلاوت کی. بل حفظ د قرآن د هر مسلمان په سینه کې باید څه نه څه برخه د قرآن کریم موجوده وي. نو قرآن ته شا ګرځول دا هلاکت دی. موږ باید قرآن کریم ته مخه کړو او خپل اوقات په دې باندې معمور کړو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.